السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندان مولوي عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنیه قمندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دغه موټر د چا وو او آیا امنیه قمندان ورسره همکاران همدې موټر کې سپاره وو او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ له ځان سره لیږدوه، ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیموونکی ویلی دی:
تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ رڼا ده. حاکمې ادارې به مونږ غټ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان سره نږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمیر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندان خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تګ پر مهال هلته زنداني شوی وو. راز محمد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډېره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي راز محمد چې په عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی وو، اوس خپل کورنۍ ته سپارلې. خبر پاڼه کې افغانانو غوښتنه شوې چې په ناقانونه او غیر مرواجو لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه ونه کړي. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې تیره شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ویشت تن زده کوونکي د بخارۍ د نیولو له کبله مسموم شوي دي چې ټول روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلینسکي پرون ماښام ولس ته په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاتې څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړې روسیې د 2022 کال په جریان کې هر څه له لاسه ورکړي، خو په خبره یې مسکو غواړي دغه زیانونه د تبلیغاتو له لارې بیرته جبران کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. یوه تازه څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې د لوږې له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي. له دې سره هممهاله ځینو نړیوالو خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیت درولی. دوی ولې داسې اقدام کړی؟
حاکم نظام هر بخش که لاس واحده که عامل ده دیگر سی چه ده کمک کنه کم سی.
دستر سلیب نړیوال کمیته هم د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حق زنډیدا د اندېښنې وړ کار بللی. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان مشر مو پوښتلی چې ولې یې خپل فعالیتونه ځنډولي.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو.
او په روسیا کې د اوکراین یو بی پیلوټه الوتکه پر پوځي اډه لویدلې او ټوټو یې درې تنه پوځیان وژلي دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې ک تر پای زموږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او تاند څنګه پروګرامونه هم درته په دویما نیمایي کې لرو. راځو د سر راپورته. د ابزرور په نوم د یو څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې له لوږې سره د مخ هیوادونو د نوملاړ په سر کې دی. دا راپور چې نن خپور شو لیکي افغانستان د 1.6 ارزول شوو هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ابزرور څېړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیې په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز یې په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څېړنه کې ویلي د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 126 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیې نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا څېړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي موږ پوهیږو چې هره جګړه لوږه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته یې د ویشمخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 50 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په همدې موضوع کې پاتکیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست رامیز الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره کتلي او له هغې غوښتي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. یوناما نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د خنډونو لرې کول حیاتي دي. طالبانو د شنبې په ورځ افغان نجونې او ښځې غیر دولتي موسسو سره له کار کولو منع کړي دي. دې پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولي. د غبرګونونو په ترڅ کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بللې دي. د کمیټې اندېښنه ښولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د دې موضوع او دغو اندېښنو تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه یې خپره کړې ده ویلي د طالبانو د دواړو پریکړو د سره صلیب نړیواله کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سور صلیب زیاتوي له زده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکوونکي فعالیت وکړی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د روغتیایي نظام د راتلونکي او د ناروغو ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشکر 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همداراز د طبي برخې 1,403 کارکوونکو ته معاش شاملی شي. د سپیشلی نړیوالو کمیټې زیاته کړې کنجونې ونه کړی شي چې د طب په څانګه کې زده کړې وکړي په ټول افغانستان کې به پر روغتیایي او طبي خدماتو ډېر بد اغېز وکوي او د میلیونونو انسانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تېرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یک شنبه یې اعلان وکړ چې نور د غیر حکومتي موسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
د سره صلیب د غبرګون په اړه مو واورېدل. په همدې نړیوالو غبرګونونو کې تمکیګو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار او مخنیوي په اړه د طالبانو په پریکړه هم غبرګون ښودلی. هغې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د دغه کار په اړه څرګند عکس العمل وښیي. تفصیل بیا هم د اسمت ساروان په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په خاطر خبرداري ورکړ او د دوی د دې پریکړې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د زغرد غبرګون غوښتنه وکړه. اغلی بایرجوک پر خپل ټویټر باندې کښلی، موږ اجازه نه ورکو چې طالبان له بشري مرستو څخه د ښځو ضد لوبه جوړ کړي. دوی د خپل هیواد نیمایي نفوس له اساسي حقونو محروم کړی، د بشرپالنې اصول تر پښو لاندې کړي او د خلکو حیاتي اړتیاوې له خطر سره مخامخ کړي دي. د زیاته کړه څوک چې ښځې او نجونې له کار، زده کړو او ټولنیز ژوند محروموي، یوازې خپل هیواد تباه کوي. جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کېدای شي. بایر یوک د طالبانو د پریکړې په اړه د نړیوالې ټولنې د څرګند غبرګون غوښتنه وکړه. طالبانو د شنبه په ورځ کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي مؤسسو ته وویل چې خپل شزینه کارکونکي تر بلې خبرتیا پوري په کور کې نه وي. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي چې په ناحکومتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر فعالیت بندیز د شوري اندیشتې وړ پریکړه ده. د اروپا اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل له طالبانو غوښتي چې د انساني اصولو او د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو پر وړاندې پریکړه وکړي.
اوریدونکو د خبرګونونو په اړه مو واوریدل. دا مو هم واوریدل چې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبی اسیا کې د لوګي لارخه تر ټولو بد هیواد بللای دی. وروسته مو دا هم واوریدل چې یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه دروي. دا چې دغه مؤسسو په افغانستان کې تر دې وړاندې څه ډول فعالیتونه کول، خلکو سره یې د لاسنیوي په برخه کې څه مرستې کولې او د دوی مرستې څومره موثر وي، همکار مو مرسلین ارسلا په همدې اړه مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه که به انجوان لخوا خدمات عرضه کدل او تروس پوری عرضه که خود سو بدبخت بانه چنن چوا محدودیتون دیر سوای دی او حاکم نظام دی هر بخش که لاس وحی نکی تعامل دی دیگر سی چی در کمک کنه کم سی دی انجوان بل خطابی دیو چه صرفیتون بخش که اداری بخش که یعنی قوی کدرون هم حال در استخدام دل و پروسای دی استخدام دیر خواه شفاف و بده چه دوی دونر در لوده باید دونر در باید دوی پاسخگو پیسا بیری پاساس باید دوی نمیده شفاف لاری نه دوی باید استخدامو نکن پیسی یا بودیجی چی دوی اخستل دوی باید هم خلق در حساب دهی کول هم دونر در هم حکومت دری سالور مرجه در دوی باید حساب دیو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کې لوی ولسوالۍ کې صنعتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ترسره کړي یا تطبیق د پروژون متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگه ولی دی چه دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنې هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې هم د هغه پروژو د تطبیق مخنیوی کوي. اوس اکثر درول سوی دي او اکثر انجوګان ځکه چې دوی مکتوب صادر کړی دي دنی فرمان مانای دید که خلق ده خدمات رو نرسی، خصوصا چیز لخوان و چیز ده خدمات در زید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو گروه مانای هم ده قدید.
په اوسط ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او موسسو ښځینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهداتو ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغېزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره د څه کومکونه راټولول، هلته مو لابي وکړه، عدالتغوښتنه مو وکړه چې خلک ته خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروې هم څه سوی و، تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد. یعنی اوس هم دغه کارونه چې دوی که دا فرمانونه چې دوی صادره یې د ښځو تک چې مکتب ته یعنی مخنیوی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دغه انجوګانو که چې دوی کار کوي، متاسفانه چې دا ډېر بد اغېز کوي کمکونو باندې، خصوصا بشردوستانه کمکونو باندې. او اگر چې موږ د نړیوال ټولنه همیشه غوښتنم او خواستم دوی و چې دا 15 زره یا 15 زره یا 10 زره خلکې چې طالبان دي، هغه 10 میلیون یا 2 میلیون خلکو سره به وایي که مه شماره، ځکه چې 10 میلیون نه ډېر خلک داسې بد وضعیت کې ژوند کوي چې حتی دروری ته یا ابتدایي خوراک ته غذا ته دوی لاسرسی نه لري.
مدني فعال خلیل رؤوفی و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادي راډيو پرلندو څپو،
ازادي راډيو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
روسي او اوکرایني رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په وی هوایی اډې کې چاودنې شوې دي. ویل کېږي چې دغه چاودنې مرګ ژوبله هم لري. تفصیل له اسمت سروانه.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایي اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري آژانس ته راپور له مخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایي اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي، او دا آژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د RBC خبری آژانس ته راپور له مخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوي دي. د روسیې بازا خبری آژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حملې د خطر زنګونه او د یوې چاودنې ږغې په انګلس هوایي اډه کې اورېدلی دی. پر دې هوایي اډه چې د ساراتوف ښار په ګاونډ کې او د مسکو له جنوب ختیځه 130 کیلومتره لرې دی، تر دې وړاندې هم سږ کال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بې پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یوه بله هوایي اډه هم برید وشو چې دې چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پیښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین پر یوې د روسیې په یوې پوځي اډه کې چاودنې شوې دي. تازه معلومات دا دي چې د روسیې خبری آژانسونو او دفاع وزارت ویلي چې په دغه پوځي اډه کې چې د ساراتوف په نوم یادونه شوې ده، د اوکراین بی پیلوټه الوتکه راغورځول شوې. د بی پیلوټه الوتکې د ټوټو له کبله په دغې پوځي اډه کې لږ تر لږه 3 تنه پوځیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. د ناروې د کډوال شورا د افغانستان د څانګې له مشر سره غږیدلی یو، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د حج او اوقافو وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، یا د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت تایید کړي چې په هغو دینی مدرسو کې د بالغو نجونو په ګډون بندیز لګول شوی چې په جماعتونو کې جوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اعلامیه که از طرف حج و اوقاف اعلام شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویدا هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویدا وایي په مدرسه کې قرآن کریم، څلوېښت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو هغو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دیروز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس وایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت، بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
همدا په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا تازه حکم چې ښځې له کاره منع کړي دي، نړیوال غبرګونونه پارولي. یو شمېر نړیوالو خیریه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دغو بنسټونو کې او هم د ناروې د کډوالو شورا ده. همکار مې صفی الله سانګزی د دغې شورا د افغانستان د څانګې له رئیس نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی یې د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې موږ درېمه برخه کارکونکي خزي دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانی ګو افغان خزو او ماشومان ته مرستې ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنا ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه یې شو رسولې. طالبانو څه باندې شلو میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه
پوهیږئ.
فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړۍ د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوي لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو، خو له دې چې کار نشو کولای څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو، نږدې 500 ښځې دي چې یو په درېیمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپلې راتلونکې او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې ښځینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپلې نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نورو خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ به له خپلو ښځینه کارکوونکو څخه چې ډېر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
any reasonable way
موکل چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موک البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیلمن یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې لازادۍ رادیو سره یې د خپلې شورا د فعالیتونو په درېدو خبرې کولې. په تازه نړیوال غبرګون کې IRC یا د ژغورنې نړیوال کمیټې هم اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ازادی راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په اساس توپ ورور د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی، نه وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینی غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دي او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله چې اړون چارواکي دې د ډیره توجه کوي. مننه.
ته پیل کندهار ولایت څخه ستاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی جګه د نیو د شپږ میاشت نیمې پیسې راکېږي نورې پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیده کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
بعد له ډېره وخته یو وار بیا زه راغلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خیلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ښې پیرزوګانې. بعد له ډېره وخته چې زه موافق سوی یم. جناب مولوي صاحب برادر خوب لیدلی و، بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوي ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی وقو بللی. نه د تعبیر د خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه. تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 سلرويشت دوا سو یو شمیر بیا تکراروم 00400 دواويشت یولس سلرويشت دوا سو یو
سمو خاکله ازادای رادیو نه اوري لدی سره ورورو ورسیدلو د خبری راپورونو د پای شیبو ته په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو نیمه نړۍ او تاندې څانګې خو اوس پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنیه قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي سملاسي د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې له ځان سره لیږدوه ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی دی طالبانو د تېرې سې شنبې په ورځ تر دویم اعلان پورې د نجونو لوړې زده کړې وځنډولې او د شنبې په ورځ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع اعلان کړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان یې د عراق له زندان خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تګ پر مهال هلته زنداني شوی و راز محمد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ګرمه شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي راز محمد یې چې عراق کې په اوږد حبس محکوم شوی و اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې تیره شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دیني مدرسې یو ویستنه زده کوونکي مسموم شوي د دغه ولایت یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومیت لامل بخاري و چې په دغه مدرسه کې ایښودل شوې وه او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی زلنسکي پرون ماښام ولس ته په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام په ویبپاڼه کې زموږ خبرونې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ زموږ خبرونې د افغانستان په ګوډ ګوډس کې دا مهال په لنډو څپو اوریدلی شئ راځو اوس هم اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له یاده مه باسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخلې دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما خو درآمد درلودای وظیفه می و خو خپل وخت یو وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او څومره سپما و نه کړله ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو تړ سوما نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغه مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمه تاسو په یاد ویدی دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده جوان کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کولو سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه برته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټې دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زدگا مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشروعان سر پا زاکنان آزم نور دا دیجون دا خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان له شمیر پانتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصل لیمه رحماني چې ساکل په لومړۍ درجه فارغ شوی دی وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي خو ساکل د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته
دا غهیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادانو سره شتوي کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونې کړې دي ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې ووینم د نارینه استادانو نه ګډون د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماتې کړې ده
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي وویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله
بر ما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځالو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده
عموما کورنۍ فامیلونه مور پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي تعلیم ترلاسه کړي اوچت نوم ترلاسه کړي په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي که هغه د مکتب د فراغت دوره یي که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي هغوی تسهین کې هغوی تشویق کې خپل د هغه زحمتونو صله وویني نو دا یو ډول خوند لري یو ډول لذت لري یو ډول انرژي اخلي بالخصوص مور ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې او ډېر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي نو مور یې باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي په مجموع کې هر مور دا غواړي بالخصوص خپله مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې دا ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره واوسیږم او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي چیرې ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي په ما باندې افتخار وکړي چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته یو ډول افتخار سته یو ډول ناز سته
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي نوري خبرې له آغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تا علاقه مند وي چې کله به بخیر د فراغت ورځ رسي او د فراغت بده ماته یه مختلف و دوستان و ده طریقه یه کورنه ده طریقه ما ده مباره گیر کول که زبط سرقم دو تا آمادگی نیستم ده هر جوانی با وصل صدق ده په وړکن چې دی پورې هیڅ تفاوت نه لري، احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت دی لري، یوه نجلۍ هم لري او هیڅ د دو بیان ډېر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي په خصوص فراغت دی. پانتونه هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې د په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خدمت وکړم. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله او د رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبریکی به و، ګلونه به و او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېر ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغه شکل چې د دې احساساتو هدف دی، د چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو، موږ مسلمانان او مسلمان بو او مسلمان مرکی یو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم هوسم امیرمنې او هغه نجونې مغه مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لیلو مغه افغانانی دي مغه احساسات دیورسن. اما در قید ما در محل یا اغا محیط به تنگول شرایط ورته سخته و در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیاڼۍ هم د خپل فراغت د دورې خاطرې راسره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به یې تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پرسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممسنخیان ملګری مې خصوصا وکیلانې راسره وي، دوستان راسره و، خپلوان راسره و. د فراغت ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین چې 45 کاله استادي کړې، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 45 کاله په کابل
پاندون کې تدریس وکړو. نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنه کړل چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
فراغات روسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل د هر فارغ شوی کس هغه کاله کوي جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زیات شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته لری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره. ستاسو